ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د شپږو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د سر موضوع په ډیر سمل خان کې د پوس په یو قافله د هغه ځانمرګي برید حال دی چې پکې درویش فوزیان جوبل شوې دي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب د دې خبرونې برخه دي. کتر پای را سره پاتې شوي د سیمه او نړۍ د حالاتو نه خبر شي. خو اول د شپږو بجو خبرونه. ډومبه د مشال خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې ځانمرګي برید درویش پوځي سرتیري جوبل کړی دي. په ګلګت بلتستان کې د وورې ګټ را پریوته چې پکې نه کسان مړ شوي او 25 جوبل دي. او اوکرایني پوځ وایي چې روس په بخمت او خارکیف تازه بریدونه پیل کړی دي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې ځانمرګي برید ګڼ پوځي سرتیري جوبل کړی دي. په ډیر اسماعیل خان کې استخباراتي چارواکو د نومونو سرګندولو په شرط مشال لیریو ته وویل چې نن سهار د امنیتي سرتیرو یو قافله د ډیر اسماعیل خان څخه د جنوبي وزیرستان اسمان منځ سیمې پر لور روانه وه چې په هتیاله سیمه کې ور باندې موټر سایکل سپور ځانمرګي بریدګر حمله وکړه. په برید کې درویش سرتیري جوبل شوي دي. چارواکي وایي چې جوبل کسان یې د ډیر اسماعیل خان پوځي روغتون ته وړي دي او په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دي. بلخوا د ډیر اسماعیل خان پولیسو د بمونو شنډولو ډلې مشر نایت الله مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې په ځای کې دوی ته کوم ثبوت په لاس نه دی ورغلی، ځکه چې هر څه پوځ له ځانه سره وړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مئی په 23 شمالي وزیرستان کې ځانمرګي برید د سرتیرو په ګډون 4 تنه ووژل. تر دې دمه د یادو پیښو ذمواري چا نه ده منلې. د ګلګت بلتستان په استور ضلع کې د واورې ګټ را پریوته چې پکې د ماشومانو او ښځو په ګډون 9 کسان مړه شوي او 25 جوبل دي. د پاکستان ډان رسنۍ د دیامیر پولیسو مرستیال مشر توفیل میر له خولې وایي چې نن سهار وختي د سختو بارانونو له کبله په شونټر تحصیل کې د واورې ګټ را پریوته دی. نوموړی وایي په پیښه کې له کشمیر سره تعلق لرونکي کورنۍ زیانمنه شوې. د ګلګت بلتستان اعلی وزیر خالد خورشید په خپل یو ټویټ کې پر یاد پیښه خفګان ښودلی او ژغورنې ادارو ته امر کړی چې زر تر زره ځان د پیښې ځای ته ورسوي. خو پاکستاني رسنۍ د دیامیر د پولیسو د مرستیال مشر په حواله وایي چې پیښې ځای ته په رسیدو کې ډېر مشکلات دي. پښتون ژغورني غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان د خړ کمر د پیښې 4 کال په مناسبت غونډه کړې. د غورځنګ مشر منظور پښتین او نور یو شمیر مخکخان د مئی په 26 د تخیلو خړ کمر ته ورغلل او هلته د وجل شو کسانو لپاره دعا وکړه. منظور پښتین غونډې ته په وینا کې خپلې دعوې تکرار کړې او وی ویل زدرا 19 زیږیز کال کې په خړ کمر کې د امنیتی سرتیرو په ډډو کې سولیزو مظاهره چانو ته مرګوب لا وړېدلې وه. د 2019 زیږیز کال د مئی په 26 په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر له امنیتي پوستې سره د ډډو په پیښه کې 15 کسان ووژل شول او د 10 زیات جوبل وو. د پاکستان پوست تور پورې کړی وو چې د پی ټی ایم غړو پر پوستې برید وکړ او 15 سرتیري جوبل کړل چې د پوځیانو په ځوابي ډزو کې 3 کسان ووژل او 10 جوبل شول. خو غورځنګ دا تورونه رد کړي او ویلي ول چې پر خړ کمر پوستې پوځي سرتیري د ډوګه مچا مدخیلو ناستې تا ورتلونکې قافله ودروله او وروستې ورباندې ډزې وکړې. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د مذاکراتو خواهش کړی خو حکومت وایي نوموړی د مذاکراتو موقع له لاسه ورکړی. عمران خان پرون د فرانس سلی ریشت په نامه ټي وي چینل سره په مرکه کې وویل په فوري توګه د خبرو اترو خواهش کوي، ځکه چې داسې روان دي دا حل نه دی. عمران وایي اوس باید ټول ادارې له دوی سره کښېني او د خبرو د لارې د مسلو حل راوباسي. بلخوا د حکومتي ګوند مسلم لیګ نواز مخکښ خواجه صاد رفیق وایي عمران خان د مذاکراتو د لارې د ستونزو د هوارۍ مهمه موقع په خپله لاسه ورکړه. صاد رفیق پرون په ګجرات کې د خپل ګوند پلویانو ته په وینا کې وویل چې کله دوی د تحریک انصاف له مذاکراتي ډلې سره په خبرو کې دي، دې نتیجې ته ورسېدل چې انتخابات د روان کال په اکتوبر یا نومبر کې وشي. نو عمران دغه وړاندیز رد کړ او ویل چې انتخابات به هرومرو د مئی په 14 کېږي. او رښتې خبردا چې اوکرایني پوز وایي چې روس په بخموت او خاریکیف تازه بریدونه پیل کړی دي. د مشال ریډیو اوکرایني څنګه وایي اوکرایني پوز نن ویلې دي په داسې حال کې چې په دونسک کې د جګړې په مرکز بخموت خار دننه او بهر جګړه روانه ده. روس پر دې ویجاړ شوي خار او د دې غیر چاپیره سیمه باندې هوایي بریدونه کړي دي. سیمه ایز گورنر نن د مای په 28مه ویلې دي چې خاریکیف سیمه کې شپې مهال یو کلی باندې میزایل هم داخل شوی. د خبره په برید کې مالی نقصان شوی خو چاته پکې ځاني زیان نه دی رسیدلی. د دواړو خواوو ترمنځ دا جګړه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د مای په 28مه روس د اوکراین په یو شمېر سیمو د راکټو او ډرون د لارې درانه بمباري وکړه چې پکې لږ تر لږه دوه کسان ووژل شول او لسګونه ژوبل شول. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او دا خبری غړی ده. د دې خبری غړی کتر پای را سره پاتې شوی ځنې دا مهم مطالب به هم واوري. په ډیر اسمل خان کې د پوسټ په یو قافله باندې ځانمرګي برید شوی دی. دغه ځانمرګي برید د پلټون کې د یو ډلې یو چارواکي عنایت الله وایي
اوس دا ماته بیٹی ور ملاو دی ا موږ ته کوي چې چورا ایویډنس او موکي هیڅ شې نستا ټول آر بي ولا وای دی.
پرون په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر د پیخي سلورم کال ولماندل شو. په دغه موقع منظور پښتین خپل پلویانو ته وویل
دا ظالم دا ظالم مایل وو په دې نارا کې دوی دلته احتجاج چې کولو او احتجاج کوم کوي انسان د نړۍ تر ټولو مظلوم انسان وی.
د غږیزو پیغامونو د افشا کېدو په اړه چې کوم کمیشن جوړ شوی سپریم کورټ هغه د خپل کار ودرولی دی. خو په دغه لړ کې چې آیا لیک شوي غږیز پیغامونه آیا قانوني دي او که نه یو کارپوه وایي
خو که هغه روټین کې زموږ ته خبرې دي یعنې ته لګیا په ټلیفون او هغه هم ته لیک کړو ته د مخکې تصدیق وکړي او هغه دغه خلاف بیا سبا استعمال چې وګورته دا ویلو
قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com او د دې ترڅنګ په ټولو نیوز پلیټ فارمونو تاسو زموږ د خبرونې اوریدلې هم شئ او د دې ترڅنګ زموږ ویډیوګانې او انځورونه هم کتئ شئ. ورځو د خبرونې پیل کو د سر راپور تاسو پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسمل خان کې ځانمرګي بریدګر د پاکستان درویش پوځي سرتیری جوبل کړی دی. دا برید نن سهار په 9:30 بجې د ډیر اسمل خان په هتیاله سیمه کې شوی دی. د برید ذمہواري لا چا نه ده منلې. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید ناورو.
مشال ریډیو چې په پاوزي کنوای باندې ځانمرګي برید په باراکښې د ډېره اسماعیل خان پولیسو د بامونو شانډکول سکواډ مشر عنایت الله سره تماس ونیولې. هغوی وویل
اوس دا ماته بیٹی ور ملاو دی ا موږ ته کوي چې چورا ایویډنس او موکي هیڅ شې نستا ټول آر بي ولا وای دی او آر بي ول وای چې دا خودکش تا دا خبرې علاقې لګې دي. پولیس تا بیڑی ته هیڅ شې حواله کړی نه دی چې دا کوم شکاری لګیا دا کده سي چې خودکشي بلې چې بالکل سنټر تا او ته لګې تل دا
چارواکیو د نوم نو وشوله په شرط. مشال ریډیو تا وویل چې ځانمرګای برید کاوین کای په موټر سایکل سور و او پوزي کنوای کښې د یو ټرک سره چاودنه وکړه چې په نتیجه کښې یې پوځي ټرک ته د نقصان رسېدلې سره په ټرک کښې 16 پوځي سرتیری ژوبل شوي دي او ژوبل شوي پوځي سرتیری د ډېره اسماعیل خان پوځي هسپتال ته رسولی شوي دي چېرته چې د دوی پوځي سرتیریو حالت خطرناک وشول شي. چارواکیو دا هم زیاته کړه چې په پوځي کنوایي باندې ځانمرګي برید نه پس په سیمه کښې پوځ او پولیس د لټون عملیات پیل کړي دي خو لا تر دا وخت پورې څوک هم گرفتار کړي شوي نه دي. په پاکستاني پوځ د ځانمرګي برید ذمہواري چا هم منلې نه ده. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونه پام کوه پلسنی مو بجو پختونخوا کلی پکلی پا یو بجا تانده حیلی پا دونی مو بجو روختیا او درملنا پا دریو بجو دمشال مرکا پا سلونی مو بجو هارون باچا هنری گڑی پا پینزو بجو
اردن کتاس مشال ریڈیو تا وگی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د خړ کمر پیښه کې د دوی پرمنه مظاهره کوونکو باندې ګولۍ ورول شوې وې. خپل شهیدانو ته به انصاف غواړي او قرباني به یې هېرې نه کړي. غورځنګ د مای په شپږویشتمه د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د خړ کمر پیښې په یاد کې غونډه کړې چې ورته د غورځنګ نور مشران هم ورغلي ول. عمر وزیر په نور تفصیل لري.
دغه غونډه له د غورځنګ مشر منظور پښتین، د غورځنګ بل مخکښ او پارلیمان غړی علي وزیر سره د نورو کارکونکو شمالي وزیرستان ته تللی ول. دوی د خړ کمر پیښې وژل شوو کسانو قبرونو ته ولاړ او ورته یې دعاګانې وکړې. د مئی په شپږویشتمه کال 2019 کې د تاخیل خړ کمر سیمه کې د غورځنګ یو احتجاج پر مهال امنیتي پوستې سره ډزو کې 15 مظاهره کوونکي وژل شوي ول او تر شلو زیات ژوبل شوي ول. فوز ادا کړې وه چې د قومي اسمبلی استازو محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ مظاهره کوونکو په پوسته ډزې کړې وې چې فوز په دفاع کې وروسته ډزې کړې. خو غورځنګ دغه تورونه تل رد کړي او وایي چې امنیتي سرتیرو په ډزو د دوی پورم نه احتجاج کوونکي وژل شوي ژوبل شوي ول. د غورځنګ مشر منظور پښتین د غلطه غونډې ته وینا کې وویل چې د دوی پورم نه مظاهره کوونکي وژل شول. اغوی ته به هرو مرو انصاف غواړي.
دا د امن غوښتن وو، دا ظالم ته ظالم ویل وو. په دې لاره کې دوی دلته احتجاج چې کولو او احتجاج کوونکی انسان د نړۍ تر ټولو مظلوم انسان وي. سره ورځ د رمضان پر رکشې په دغو پښتنو باندې د پاسه فایرینګ شروع کړو. ویشتل یې مخامخ، دوی تش لاس وو، دوی ماشومان وو، دوی ځوانان وو. د دوی په لاسونو کې ګلونه وو چې خپلو مېلمنو ته پیش کول. هغو ګولۍ یې پرې ورولې، بیا یې چې څوک نیولی شول هغه یې ونیول.
پښتین خپل وینا کې د غلطه د پښتنو په سیمو کې په قدرتي وسایلو هم خبرې وکړې او تور یې پورې کړ چې دغه وسایل د دوی څخه لوټلې شي. د خپل حق لپاره د خلکو منظم کېدل ضروری دي.
زموږ ملګری د یو فکر د پاره شهید شوی وو. د دې په یو ورځ خامخا نتیجې راځي. موږ خپل شهیدان کله هم هېر کړی نه دي. خو کچېرې دا تحریک یو ښه مقام ته رسي، ستا د پښتنو په خاوره باندې زمرد دي، سره زر دي، کاپر دي، کرومایټ دي، نفرایټ دي، ماربل دي، ځنګلونه دي، چلغوزي دي، دیار دي. راشه نن بل سړی درنا د پاسه قبضه پکړی ده. اوس دلته مزاحمت پکار دی، دلته مزاحمت د خپل وسایلو، هغه وسایل چې خدای درکړي دي.
حکومت د خړ کمر پیخه وژل شو او ژوبل شو ته ورسته مالی مرستې هم کړې وې. د یادې پیخه په مقدمه کې د وزیرستانونو ناکامی اسمبلی استازي محسن داوړ او علي وزیر هغه وخت نیول شوي ول چې څلور میاشتې پس د هریپور زندانه خوشي شوي ول. غونډه کې د غورځنګ مشرانو وویل چې د پورم نه مبارزې قربانیان به هیر نه کړي او په یاد کې به غونډو ته دوام ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اردن کوتاس مشال ریډیو ته وګی. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی د خزانی مشیر حمایت الله خان په خبره دوی به د جون په نیمایي کې لکتر لګد راتلونکو سلور میاشتو لپاره بجټ راوړي او دا ځکه چې آئین دوی ته اختیار ورکړی چې دغه مودې لپاره د دوی بجټ تیار کړي. حمایت الله خان وویل لا دا نه د معلومات چې د وفاق نه دوی ته د اخراجاتو لپاره څومره پیسې ورکول کیږي، خو دوی ورته له اوس نه تیاری نیسي. تفصیل د شانواز ترګزی په راپور کې.
د نگران وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د خزانی مشیر حمایت الله خان مشال ریډیو ته د مئی په ویشتم وویل دوی به کوشش کوي چې د وفاقي بجټ پسې سم دستي صوبایي بجټ وړاندې کړي. نو آیا نگران حکومت د بجټ لپاره خپل کوششونه شروع کړي؟
موږ ته خو زموږ صوبې لپاره د مرکز نه زیات تر پیسې راځي. زموږ خو خپل ماده صرف 6% دی. فرض کړه دی موږ له لکه مثال درکو مسل روپے درکو، نو د هغې لپاره موږ بجټ تیاری شروع کړی. دا که فرض کوئ یو نیم سل درکو، 200 درکو، نو موږ 15 داسې سیناریوز د پاره موږ دا بجټ لګیا یو، خپل تیاری کوو. اعلان وکړي د بجټ نو بس 15 ورځې پس مو پسې بیا موږ مو پو.
د حمایت الله خان په خبره چې د خیبر پښتونخوا صوبې د آمدن 4 سرچینې دي. یو د صوبې خپل آمدن چې هغه د ټول بجټ 6% دی، دویم د ګیس او د تیرو د اکسایز ډیوټیانو معنی د ټیکسونو 3% جوړیږي. دریم د بجلی د خالص ګټې په لړ کې 1.5 روپۍ هر کال د دې صوبې د وفاق سره وي. او څلورمه سرچینه دا ده چې په ملکی ټیکسونو کې د دولتي بینک نه خیبر پختونخوا ته 14.3% برخه هر کال ملاویږي. خو د دغې روپو مقدار بیا نه دی معلوم، ځکه معلومه نه ده چې ګنې څومره ټیکسونه به راغونډیږي. نو بیا سوال دا دی چې نگران حکومت لخوا دغه بجټ په د ټول کال دپاره وي او که څنګه؟ حمایت الله خان دغه پوښتنې ځواب داسې ورکړ.
آئند لاندې کیئرټیکر ګورنمنټ چې کومه نگران حکومت چې دې سره د سلور میاشتو اختیار دی چې دې د سلور میاشتو بجټ پیش دا حالات چې څنګه دي، نو مونږ داسې دغه کړی دي چې مونږ د سلور میاشتو لپاره هم جوړو لګیا یو او کنه نور سیناریوز هم ډیولپ کوو. نو ان شاء الله که دا جون په نیمه کې به مونږ خپل بجټ اعلان وکړو.
تیر میاشت وفاقي وزیر خزانه اسحاق ډار میډیا سره خبرو کویلو وفاقي حکومت به کلنی بجټ د جون په 9 وړاندې کوي. د پاکستان انتخاباته کمیشن د خیبر پختونخوا صوبې نگران حکومت ته ویلي هم چې په خیبر پختونخوا کې که د نگران حکومت موده غځیږي، دوی کولی شي چې ترقیاتي کارونه هم شروع کړي او یا روان کارونو لپاره پیسې منظور کړي. د پیښور خبریال لحاظ علي مشاد رډو ته وویل دا وخت نگران وزیران هم لګیا دي چې خپلو سیمو کې ترقیاتي کارونه وکړي.
آئین بنیادی ذمہواری دا چې هغوی وفاق د دې خبرې پابند کړی دی چې د قابل تقسیم محاصل یعنی د فیډرل ډیویزبل پول چې کومه پانګه ده د خیبر پختونخوا هغه به صوبې ته په هر حال کې ورکړی کېږي، لږ ورکړی کېږي ډېره. د دې وجې نه دا توقع ده چې د راتلونکي مالي کال لپاره به خیبر پختونخوا د اخراجات جاریه بجټ کې نه هم منظوروي نه هغه منظوروي، ځکه چې د دې څه مسله نشته، دې کې آئینی څه سقم نشته.
په کال 2013 کې هم چې کله د مسلم لیگ حکومت ختم شوی نو د نگران حکومت په ورځو کې د جون میاشت کې هم نگران حکومت بجټ راوړو. خو هغه وخت چې منتخب حکومت جوړ شو هغوی بیا د ترقیاتي کارونو لپاره خپل بجټ جوړ کړ او د منتخب شوي اسمبلی نه منظوره کړې هم وو. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوزنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې تاسو په ام یو بل راپور تر راګرځوم. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف لشمیرو سره سم په ټوله نړۍ کې د سالنډي او د سا سره تړلې نورو ناروغو له وجې هر کال 100,000 کسان په پاکستان کې 6,000 کسان مړ کیږي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا حکومت په روغتونونو کې د اکسیجن ګیس لپاره عملی اقدامات پورته کړي دي. د صوبې نگران حکومت د مئی په 6 په 400 کې د اکسیجن پلانټ پرانسته کړي. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان نه اورو.
د مئی 5 د 400 رزړو میرمنو او ماشومانو اسپیټال کې د اکسیجن ګیس پیدا کولو د پلان پرانست په موقع د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان وویل چې د یونیسف لخوا لګول شوی دا د اکسیجن پلان په د ورځې 80 سلندر ګیس پیدا کوي، کم چې نه یوازې د دې اسپیټال بلکې د ټولو ضلع د روغتونونو ضرورت نه سیوا دی. یونیسف چې ټول نړۍ کې د ماشومانو د صحت، تعلیم او د ښېګڼو لپاره پنګې ورکوي او کارونه هم کوي، شمیرو تر مخه پاکستان کې 80,000 ماشومان هر کال په اسپیټالونو کې د اکسیجن ګیس د نشوالي له وجې مړ کیږي. په خصوصي توګه وروسته پاتې او لرې پرتو سیمو کې نگران وزیر اعلی په دې مقابل
ټول دنیا کې تقریبا 100,000 ماشومان په دوه کالونو کې کم وي، هغه په دې وجه باندې بری چې اکسیجن نه او زمونږ په سلو کې د پاکستان کې دوه کم 6,000 ماشومان
یونیسف د چارواکو نه علاوه د صحت محکمې چارواکو هم ګډون کړی وو. د دغه اکسیجن پلانټ تیارونکي د یونیسف عملی انجینیر اجازه علی په دې اړه وویل چې دا پلانټ ډېر غټ مقدار کې او خالص اکسیجن ګیس پیدا کول توان لري.
دا یونیسف ټول پاکستان کې 5 سایټ سلیکټ کړو دي لپاره، نو دې کې 400 صدرنم به د مونږ فرست سایټو دا تقریبا د دې کار مونږ جنوري کې شروع کړو جی په دې مئی کې پکې دا مشينري ولګی دا دا مشينري به تقریبا 8 9 کروڑ وو دا یونیسف د باندې راغوخه جی او د دې کیپاسټی دا چې دا په یو منټ کې 500 لیټر ګیس پروواید کوي تقریبا 70 نه 80 دا غټ سلندر به دا د ډیلی ډکې جی نو د دې هسپتال تقریبا چې کم ضرورت ته نو هغه 10 12 روټین کې دی لګي او امید ده چې د ټول ډیسټریکټ د پاره چې کوم وړو هسپتال نه دی یا ډی ایچ کیو دا هي کوم د ګیس ضرورت ان شاء الله ختم شي دا به دی د دې پلان نه پوره کوي جی
د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی پوینا صوبه کې دا وخت مالی بحران دی په خصوصي توګه هسپتالونو کې د یونیسف نه دوی د صوبې په جنوبي اضلاع کې هم دغه ډول سہولت غوښتنه وکړه دا د منل چې کال 2020 کې د ټوله نړۍ په شان پاکستان کې هم د کرونا وبا راتلو وروسته د ملک ټول لوی وړو سرکاري او شخصي روغتونونه د اکسیجن ډیر لوی کمی سره مخ شوي وو او د اکسیجن د کمی له وجې ګڼ شمېر مرګونه هم شوي وو او یوازې خیبر ټیچنګ هسپتال کې په یوه شپه شپږ کسان د اکسیجن د نشوالي له وجې مړه شوي وو د اکسیجن به د پنجاب نه راتلو ولې په وخت اکسیجن نه راغوښتو په غفلت د هغه وخت حکومت د خیبر ټیچنګ روغتون د ډایرکټر په شمول اووه اهلکاران نوکری معطل کړی هم وي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د مالی بحران له وجې یو وار بیا د پاکستان د بیمو حکومتي ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن په صوبه کې په صحت کارډ د علاج د بندولو مراسله جاري کړې ده یاد ادارې ویلي چې د صحت کارډ پاتې لس ارب روپۍ ورته نه دي ورکړل شوي نو ځکه به د مئی له شپږویشتمې نه د صوبې په ټولو روغتونونو کې د نوو مریضانو په داخلي بندیز وي د صحت کارډ پلس مشر ریاستنولي مشال ریډیو ته وویل چې د صحت کارډ په مد کې سټیټ لایف کارپوریشن ته په دوو میاشتو کې 18 ارب روپۍ په کار دي خو د پیسو نه جمع کېدو له وجې داری د صحت کارت سرویسز بند کړي تر نور تفصیل د عظمت علی شاه په دی راپور کې
د صحت کارت پلس مشر ریاست نولی مشال ریډیو ته اول چې د صحت کارت په مد کې سټیټ ټایف کارپوریشن ته د 2 میاشتو 8 ارب روپې پکار دي خو د پیسې نه جمع کول لوجي اداري د صحت کارت سرویسز بند کړه
د سټیټ لایف مونږ ته چې کوم واجبات د دې پوره کال د پراغه درې درش ارب او پای کې مونږ درویش ارب اغه ته ورکړی دی او لسې مونږ ته پاتې دي اپریل د میاشتې پورا سالور او د مئی د میاشتې سالور او دا غي مونږ ته پاتې دي دا غي د بارای مونږ ته د 25 مئی ډډ لاین راکړو دی اته اوربو کې کم از کم سالور ارب راکې او مونږ ورته ډیر ریکوست وکړو چې مونږ ته دی او 15 دي نور راکې د محکمه مالیاتو نه هغه ته سفرنس جاری شي او امید دی چې درز د ختمې دونه مخکې به دغه سہولیات چې دي صحت کارت دلاندې آبا خلکو ته بیا واپس جاری شي
دا مردان اوسیدونکو رفاق خان مشال ریډیو ته ویل چې د کور زیاتره ناروغان یې په صحت کارت علاج کوي نو باید حکومت تیز تر زره د صحت کارت مسله حل کړي
تر یو خو چې موږ هسپتال د لاړ شو نو چې مریض ور ولې وي به صحت کارت بند او کوله او صحت کارت بند او کوله نو دا هم غریبانو خلکو ته مسله رانه سنا ولو وزیر اعظم صاحب او عمران خان او شاه محمود قریشی دي ته خو نشدي خو څوک بار لړ شي لندن ته څوک شوکت خان هم د لړ شي موږ سره دا کرے پیسې نینو هسپتالونو ته بس لړ شو دي خو لوی مسله جوړه کړې ده موږ نه پاره مو غریب خلک چې خط کار بن شي موږ ویلاج پس باندې کوو
لدی روان دي هم د اپریل په میاش کې د فندونو نه ترلاسه کېدو لوجي سټیټ لایف په صحت کارت د درملنې اسانتیاوي زندولې وي چې د حکومت سره د کامیابو مذاکرات ورستوي یو ورځ پس بیا بحال کړي دا مردان د شخصي هسپتالونو د اتحادي جنرال سیکرټري ډاکټر مجیب مشال ریډیو ته ویل چې د صحت کارت د بندي سره نه یوازې د نوې ناروغانو درملنه بلکې رواني درملنه هم متاثر کیږي
دغه جی دا ټولې پیسې چې بندي دي دا زیات تر د هسپتالونو چې کوم اونرز دي یا دا ہسپتالونو کما پیسا دا زیادہ پیسا دے کہ دا ہسپتالونو والا مطلب یوز کی گی تا ہر ہسپتال چکم دے نو درے درے کروڑ روپے دا حکومت تا بقائجات پاتی دی ہر ورز دے نوی پالیسی دا سٹیٹ لائف طرف نا ایشو کی گی دا آخر سر دا ہسپتالونو چکم کرکردگی دا غم متاثر کی گی او چکم ڈاکٹران دی اغم اغا خپل اغا شان پرفارمنس نشی ورکولے او عوامو سره بیا دا مشکلات چې غریب خلک کم راشي او داغو سره دغه پیسې نه وي نو بیا داغو علاج غشنته ونه شي او هسپټل هم هغه ته هغه سہولیات ورنکي چې کم سہولیات هغه ته پکار دي.
دا صحت کارت پلس ته ویب سایت د شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې دوا ویا لکه کورانه په صحت کارت د لسو لکو روپو پورې مفت علاج کولی شي او په یاد پروګرام باندې هر کال 13 ارب روپې لګښت راځي. دا پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت په 2014 کال کې په خیبر پښتونخوا کې د صحت کارت په نوم د بیمې له لارې د محدودې درملنې پروګرام پیل کړی و. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تاس مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان ستر عدالت د آډیو لیکس تحقیقاتو لپاره د جوړ شوي حکومتي کمیشن نوټیفیکیشن معطل کړی او اټارنی جنرل او نورو اړخونو ته یې د مئی په 1 د اوریدنې لپاره نوټس جاري کړی دی. دا پریکړه سپریم کورټ د مئی په 26 د آډیو لیکس یا غږیزو ټوټو افشا کېدو په اړه د کیس اوریدنې پر مهال وکړه. چیف جسټس عمر عطا بندیال په دغه موقع وویل چې حکومت یاد کمیشن د قانون خلاف جوړ کړی، ځکه چې تر جوړولو مخکې له سپریم کورټ نه اجازت نه واخیستل شوی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار گوہر مسید راکی.
د مئی په 26 د چیف جسټیس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې 15 کسیزه بینچ د آډیو لیکس په اړه جوړ شوی کمیشن اوریدنه وکړه. یاد د وی د آډیو لیکس په اړه د قاضیانو 3 کسیزه کمیشن وفاقي حکومت د مئی په 19 اعلان کړی وو. د دې کمیشن مقصد دا وو چې د هغو ټلیفونونو ریکارډونو پلاټنې وکړي کومې چې 1300 ورځو کې د پی ټی آی چیرمین عمران خان او همدارنګه د پخوانی چیف جسټیس ثاقب نثار زوی او نورو س مهمو کسانو ترمنځ په ټلیفون باندې شوی غی خبرې ریکارډ شوی، بیا په سوشل میډیا باندې خورې شوی وی. په دغه شکمنې اډیو کې د حکومت خلاف یا سیاسي او عدالتي خبرې شوی وی. دا اوریدنې د عمران خان او د درې نورو کسانو د درخواست په بنیاد باندې وشوې چې پکې عدالت ته ویلي شوی وو چې د اډیوز لپاره جوړ کړی شوی کمیشن د آئین خلاف دے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال دا اوریدنے پر محال اویل چے آئین تقاضا دا چے حکومت عدالتی کمیشن جوڑاولو اجازہ دا سپریم کورٹ نہ واخلی. پدے اڑا چے مشال ریڈیو دا قانون پوہا کیسر جان نہ و پختل نو دس دس خبر وکڑے
کم ریکارڈنگ کی دا سوک لگیا دکھی دا چاہے او پرائیویٹ لائف سے نا دا اگے ریکارڈنگ تکے دا اگر دا پرمیشن نہ بغیر نو کو اگے کی دا ملک دشمنی سا عناصر انوالو وی کنا وی خو ٹھیک تا خو اگر روٹین کے زماستا خبر دی دا یعنی تے لگیا پر ٹیلی فون او اگم تو لیک کیو تا دا مخی تزہیگو کے او اگر دا خلاف بیا سبا استعمال چو کر تا دا ویلیو حکومت لارا خائزی فائزی سا دا اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف جسٹس چلے عامر فاروق او اگر بل جج سے چلے اغیر اچت کا اگر دا اینٹی عمران او پرو عمران والا خبر ہے تجھے دیکھا نا نا دا ٹول سیزون چلی دا غلط اکارڈنگ تو دا لا نا دی قانون دارے چلی دا سپریم کورٹ تا خطو لی
خوب بل اڑخ دا کورانی و چارو وزیر رانا سناولا وائی چھ دا کمیشن لپارا دا سپریم کورٹ نا زکا اجازہ ندا اخستل شوے چھ مشر قاضی دا آڈیو لکس پا معاملہ کی شک مندے
حکومت کے اوپر یہ پریشر تھا اور کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ جو ویڈیو لیکس ہیں ان میں جو ہے وہ جو جوڈیشری کو مورز الزام ٹھہرایا جا رہا ہے
دا عدالتی بار او عام اولس او غختہ نیوی چھ دا آڈیو لکس پا معاملہ کی دا عزت مند عدالت او قاضیانو بدنامی کی گی دا دے دا لار ونی ولشی نو حکومت سرا دا یوا لار وا چھ دا پلٹن لپارا دا قاضی فائز عیسا پا مشرعی کی لوی کمیشن جوڑ کرو او دا ور تاویل شول چھ دا کم آڈیوز دا عدالت پا اڑا لکھ شوی دی حقیق پلٹن وکړی. په دې آډیو لیکس کې مشر قاضی په خپل هم ککړ دی د یو بل جج لور او هم دغه سي د یو خواخې په دې آډیو لیکس معاملې کې ککړ دی. نو په داسې حال کې انصاف ممکن نه دی چې په کوم قاضی باندې شک وي او ته انصاف هم د هغه نه غواړې او د یادونې لپاره په قانون کې دا چیرې هم نه دی لیکلي چې د کمیشن د جوړولو لپاره بعد سپریم کورټ نه اجازه اخلي.
میں یہ آپ سے کہہ دوں، چیف جسٹس صاحب نے یقیناً یہ پڑھا ہوگا، اس قانون میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ کمیشن بنانے سے پہلے گورنمنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب سے مشورہ کرے.
عدالت دا کیس اوریدنے دا مئی یو باندے درشم پورے زنڈا ولی دی. گوہر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
ز غلام غوثیم، تاسو د مشال ریډیو اورئی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، او پښتونخوا کې د خبرونو د لنډیز وخت شوی دی. را دی چې د خبرونو لنډیز وورو. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې ځانمرګي بریدګڼ پوځي سرتیري ژوبل کړي دي. په ډیر اسماعیل خان کې استخباراتي چارواکو د نومونو څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار د امنیتي سرتیرو یو قافله د ډیر اسماعیل خان څخه د جنوبي وزیرستان اسمان منځ سیمې پر لور روانه وه، چې په هتیاله سیمه کې ورباندې موټرسایکل سپور ځانمرګي بریدګر حمله وکړه. د دې پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. د گلگت بلتستان په استور دله کې د واورې ګټ را پریوتی، چې پکې د ماشومانو او خودو په ګډون 9 کسان مړه شوي او 25 ژوبل دي. د پاکستان ډان رسنۍ د دیامیر پولیسو مرستیال مشر توفیل میر له خولې وایي چې نن سهار وختي د سختو بارانونو له کبله په شونټر تحصیل کې د واورې ګټ را پریوتی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان د خړ کمر د پیښې څلورم کال په مناسبت غونډه کړې. د غورځنګ مشر منظور پښتین او نور یو شمېر مشرانو د مئی پر 26مه د دتخیلو خړ کمر ته ورغلل او هلته یې د وژل شوو کسانو لپاره دعا وکړه. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د مذاکراتو خواست کړی، خو حکومت وایي نوموړي د مذاکراتو موقع له لاسه ورکړې. عمران خان پرون د فرانس سلریش په نامه ټي وي چینل سره په مرکه کې وویل په فوري توګه د خبرو اترو خواست کوي، ځکه چې دا سره روان دي، دا یې حل نه دی. عمران وایي اوس باید ټول ادارې له دوی سره کښېني او د خبرو د لارې د مسلو حل راوباسي. اوکرائنی پوځ وایي چې د روس په بخموت او خارکی تازه بریدونه پیل کړي دي. د مشال ریډیو اوکراین څنګه وایي اوکرائنی پوځ نن ویلي دي چې په داسې حال کې چې په دونسک کې د جګړې په مرکز بخموت خار دننه او بهر جګړه روانه ده، روس پر دې ویجاړ شوي خار او د دیګیر چاپیره سیمو باندې هوایی بریدونه کړي دي. سیمه ییز ګورنر د مئی په 26مه ویلي دي چې خارکی سیمه کې شپې مهال یو کلی باندې میزایل هم داخل شوی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو اوریدو، او اوس ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د روس څخه د تیلو لومړی کشتۍ د کراچۍ بندر ته رسیدلې ده. د پاکستان د پټرولیم وزیر مملکت مصدق ملک وایي په دې سمندري کشتۍ کې 100,000 ټن خام تیل راوړل شوی دي، او راتلونکي کې به نور تیل هم پاکستان ته راځي. د روس نه د تیلو د سمندري کشتۍ راتلو وروسته په ټولنیزو رسنیو داسې خبرې روانې دي چې پاکستان کې به ورسره پټرول او ډیزل ارزان شي، خو مصدق ملک دا خبره رد کړي. اقتصادي او د بین الاقوامي چارو شنونکي وایي دا یوازې تیل اخیستل نه دي، پاکستان په نړۍ کې د خپلو اړیکو په اړه یو بل بلاک طرف ته روان دی. نور تفصیل نیادری خان راکوي.
د پاکستان د پټرولیم وزیر مملکت مصدق ملک د مئی په 26مه په کراچۍ کې خبری غونډې ته وویل چې د روس نه پاکستان ته د تیلو لومړی جهاز د کراچۍ بندر ته رسیدلی دی. نوموړي زیاته کړه چې په دې سمندري کښتۍ کې 100,000 ټن خام تیل راوړل شوی دي، او راتلونکي کې به نور تیل هم پاکستان ته راځي.
روس کے اندر 8 قسم کے مختلف کروڈز ہیں. ہم
دی وائی چدا وقت پر روس کی اتق قسمہ خام تیل شتندری منگ دا حقوی نا خام تیل را غوختی دی. منگا پا دی خام مال باندی کیمیکل تجزیہ کھڑی دا، خوبیا ہم دا خام مال با سپا کی گی، ریفائن کی گی. روس تو لحقی با منگ تا پورا معلوم شی چی دا روس تیل زمنگ لپارا سمرا گٹور دی. دا تیلو دا لمڑے جہاز چراغل دا بمنگ کاربو
یہ شپ ہم چلائیں گے.
مصدق ملک کو نویل چی دغا تیل سمرا ارزان دی، او پرا تلونکی کی باور سرا پا ملک کی تیل سمرا ارزان شی. دا روس نا دا تیلو سمندری کی خطی راتلو روس تو پا ٹولنیز رسنیو دا سی خبری روانی دی چی پاکستان کی باور سرا پیٹرول او ڈیزل ارزان شی، خو مصدق ملک دا خبری رد کری. بلخوا دا اسلام آباد انٹرنیشنل پوہنتون دا اقتصاد دا سانگی استاز ڈاکٹر میراج الحق بیا دمائی پا وشتما مشال لیڈیو سرا پا خبرو کی ویلی که تیل خوو نو نرخ بای روس تو مقرر کیگی.
اگه باش بوری چه ریفاین که دو نروس تو دغه
تیل چې کوم دین هغه په څومره قیمت باندې پاکستان ته پیوزي او داغي کیپیسټی څنګه آیا کوم چې مخکې مونږه تیل د سعودي عرب او کوم ټریډیشنل چې زموږ مارکیټ کې داغي نه مونږه چتو آیا داغي غونته کوالټي دا یا په کوالټي کې داغي نه کم دي قیمت او کوالټي د دې دوانو با چې کړه دا ریفاین شي نو د دې به پته لګي چې آیا دا یو فیزیبل اپشن دی کنه دی
پاکستان ته د روسنا د تیلو لومړی کیختی په داسې وخت کې راغلی چې تیر کال په دسمبر کې د جی 7 هیوادونو او یورپی اتحاد په روسي تیلو یو څه بندیزونه لګولي او ویلي وو چې د روس سمندري تیل به هر بیریل د شپېتو ډالرو نه په زیاته بیا نه غستل کیږي دا مصدق ملک په وینا که پاکستان د روسنا په ارزانه بیا تیل اخلي نو کوم هیواد په دې اعتراض نه لري مصدق ملک وایي چې گاونډي هیواد لکه هند هم له ماسکو څخه تیل اخلي او اسلام آباد هم حق لري چې په دې برخه کې له روس څخه تیل واخلي خو ډاکټر میراج الحق بیا وایي چې دا یوازې تیل اخیستل نه دي پاکستان په نړۍ کې د خپلو اړیکو په اړه یو بل بلاک طرف ته روان دي نو په پاکستان څه فشار راتلی شي
انټرنیشنل پالیټکس چونکې دا یو سوئچنګ دی پیرادایم شفټنګ دی د پاکستان چې کوم تجارتي تعلق ته کوم اړیکې دي یو ایس سره او دا کوم چې مډل ایسټ کوم سټیټ دی دغه سره دي نو آیا دا کوم سوئچنګ چې پاکستان کوي چې هغه د روس نه تیل راغواړي دغه سره خپل تجارتي اړیکې مخ په وړاندې باندې بوزي ظاهره خبره ده چې هغه خو به پولیټیکل ته پاکستان باندې پرېشر راتلی شي هغه د ایم ایف طرف هم راتلی شي یو ایس طرف هم راتلی شي
هم په دې اړه د کراچۍ پوهنتون د بین الاقوامي تعلقاتو د څانګې مشر ډاکټر مونس احمر بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي په دې اړیکو کې روس ته خو هیڅ ستونزې نشته خو پاکستان لوی ستونزې لري ځکه چې سیاسي او اقتصادي توګه کمزور هیوادونه دا ډول فشار نشي برداشت کولی
کمزور ملک ہوتا ہے نا وہ پریشر سسٹین نہیں کر سکتے
کمزور هیواد دا ډول فشار نشي برداشت کولی یو داسې هیواد چې اقتصادي ادریدلی وي د نړۍ په سیاست کې په نظر ناراضي هیواد په قرضونو کې ډوب وي لکه پاکستان نو په داسې حالاتو کې د نړۍ کوم هیواد هم پاکستان باندې سخت فشار اچولی شي او د پاکستان حالات چې سخو پاکستان هغه وخت نړۍ فشار نه دلاندې وو اوس خو حالات نانو هم خراب دي
منس احمد زیاته کړي چې زنه غنم چې پاکستان د امریکای او یورپی اتحادونو څخه ځان جلا کړي ولې چې د پاکستان اقتصاد په نړیوال مالیاتي صندوق ایم ایف په مرسته ولاړ دی بلکې پاکستان ځان د چین او روس په بلاک کې ګڼل غواړي نو دا ډول پریکړې بیا هغه هیوادونه کولی شي چې په اقتصادي توګه هم آزاد وي تیر کال په دسمبر کې امریکا جاپان آسٹریلیا او برتانیا ترڅنګ یورپی اتحاد په دې اتفاق کړی وو چې د روس سمندري تیل به هر بیریل د شپېتو ډالرو نه په زیات نرخ نه اخیستل کیږي ځکه چې د دې لارې دوی غواړي چې په یوکرین د روس د فوځي حملو قوت رقم کړي بلخوا ماسکو بیا ویلي وو چې هغه ملکونه چې د مغربي ملکونو د دې پریکړې پیروي کوي په هغوی به روس خپل تیل خرڅ نه کړي د راپورونو تر مخه تیره میاشت په واشنگټن کې د پاکستان سفیر مسعود خان ویلي وو د روس نه په تیلو اغېستو د امریکې د حکومت سره مشوره کړې او په دغه اړه د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ هر څه په ډاګه دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په داسې حال کې چې د ایران چارواکي هڅه کوي پنجونو او ښځو جبري حجاب رعایت کړي د ایران محصلان له زیاتېدونکو فشارونو سره مخامخ دي د ایران د محصلانو د اتحاد شورا چې د حجاب د قوانینو له قبله د حکومت ضد پیل شوی اعتراضونو په لومړی کرښه کې ده د لیکلو پیغامونو او موټرسایکل سپرو ګز مکوونکو له خوا ګواښل شوي چې باید نافذ شوي اصول رعایت کړي په دې اړه نور تفصیل سالم احمد صالح وړاندې کړي
د ایران د محصلانو د اتحاد شورا وایي په وروستوي کې د ښه ژوند او په پښو درولو د علومو په پانتون کې ځینې محصلانې احضار کړی سوي او د پانتون مسؤولانو په وار وار ورته خبرداری ورکړی که د جبري حجاب قانون رعایت نه کړي له پانتونه د ایستل کېدو او بندیز له خطر سره مخامخېدای سي د محصلانو د اتحاد شورا وایي د پانتون چارواکو د موټر سایکل سپرو کسانو د غزمې د ایجاد خبر ورکړی چې دنده به یې د اجباري حجاب د نه رعایت په صورت کې له محصلانو سره مقابله وي ویل سوي محصلانو ته له تهدید ډک لیکلي پیغامونه هم لیږل سوي او په کې د حجاب نه رعایت په صورت کې ورته خبرداری ورکول سوی دی راپورونه وایي په دې پانتون کې د حراست ځواکونو شمیر زیات سوی دوی په پانتون کې پر موټر سایکل غزمه کوي او هغه معاصلانی په نشه کوي چې دوی په باور غیر مناسب کالی وي یا هم جبري حجاب نیوی رعایت کړي. په ایران کې د حجاب د مقرراتو پر سر غوسه زیاته سوې ده چې له مخې له ښځو او نجونو غوښتل کیږي څو په عامو ځایونو کې خپل سر په بشپړ ډول پټ کړي. د 2022 د کال سپتمبر میاشتې راهیسې د خلکو اعتراضونه وروسته له هغې زیات شول چې په تهران کې د مهسا امینی په نوم یوه ځوانه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور ونیول سوه او په توقیف کې یې سا ورکړه. د توقیف سویو د وضعیت د څار کمیټې په حواله په ایران کې د سلو پانتونونو څه باندې 120 محصلان د اعتراضونو پر مهال نیول سوي دي. د مهسا امینی د مړینې تر پیښې وروسته په زرګونو ایرانیان لارو سړکونو ته راووتل او د ښځو لپاره یې د زیاتو ازادیو او حقونو غوښتنه وکړه. د ایران په ځانګړي ډول د تهران په بېلابېلو پوهنتونونو کې زیات اعتراضونه سوي او ګڼو محصلانو ټولګیو ته له ننوتلو ډډه وکړه. اعتراض کوونکو شعار ورکاوه: ښځه ژوند ازادي او مرګ پر دیکتاتورانو. ځینو ښځینه محصلانو خپل پړونی له سرونو لرې کړي او اور یې وراچولی دی. راپورونه وایي د ایران د شمالي شهر بابل په نوشیروانی پوهنتون کې چارواکو ځینې کمیټې ګمارلې چې د جبري حجاب رعایت وڅاري. د متحدو محصلانو کانال چې په دې پوهنتون کې د څارنې کمیټې موضوع افشا کړې وایي د دې کمیټې دنده له محصلانو سره د دوی چلند ته په پام مقابله ده. ویل سوي د حراست ځواکونه په 10 کال کې چې استادانو تدریس کاوه ټولګیو ته داخل سوي او محصلانو ته یې د حجاب د رعایت ګوت څنډنه کړې ده. دال زهرا بهشتي او آزاد پانتون په ګډون په ځینو نورو پانتونونو کې هم د دې ته ورته پیښو راپورونه ورکول سوي دي.
د مشال رادیو د اتوار 19 خبرونه پام کاوه پلسنی مو بجو پختونخوا کلی پکلی په یو بجا تاندې هلی په دونی مو بجو روختیا او درملنه په دریو بجو د مشال مرکه پسلو نیمو بجو هارون باچا هنری غړی په 15 بجو
تاس مشال ریډیو ته وګی. اړوندونکو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي تر 1 میلیون ډیر بیدای شوي کسان خپل اصلي ماینو ته ستانه شوي دي. د جګړو ختمېدل د هوا تودېدل او په ځینو ولایتونو کې د بیوزلۍ د کچې لوړوالی خپل اصلي ماینو ته د بیدای شو د ستنېدو اصلي علتونه بلل شوي. خو ځینې بیدای شوي کسان وایي لا هم خپل اصلي ماینو ته د ستنېدو وس نه لري او ځینې نور بیا وایي د دوی په نامه راغلي مرستې دوی ته نه رسیږي. نور حال دې راپور کې اورو.
که څه هم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي د ځینو پرمختګونو لکبل خپل اصلي مینو ته د بیځای شو ستنېدل چټک شوي. خو ځینې بیځای شوي کسان وایي د بیوسۍ لکبل خپل کورونو ته نشي ستنېدای. 55 کلن عبدالسلام له بادغیس څخه هرات ته بیځای شوی چې وایي یا د په هرات کې ورسره مرسته وشي یا د دوی اصلي مینو ته د ستنېدو لپاره همکاري ورسره وشي.
اگر کومک نه
وکنه مهاجر مار ده کم راست نه کیږي. دغه کډوال یعنی بی ځای سیوی کسان دي د دوی اصلي مینو ته ستانه کړی. هغه بی ځای سیوی کسان چې د هرات په شاوخوا ولسوالیو کې دی ردی د هیل لري چې یادی ور سره مرسته وسی یادی هم د دوی اصلي ځایونو ته ستانه کړی سي. دوی په ډیره پریشانی او بد وضعیت کې شپې سبا کوي. تر خیمو لاندې ژوند کوو. هیڅ هم نه لرو. کوم مرسته چې راځي موږ نه ګوري.
د ازادي رادیو بل اوریدونکو عبد الله هم د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې خپل پیغام ثبت کړي چې وایي په خوست ولایت کې د روزګار له سختۍ سره ژوند کوي.
تر خیمو لاندې ژوند کوو. هیڅ هم نه لرو. کوم مرسته چې راځي مشتنه را کول کیږي. زورواکو ته یې ورکوي. زما ماشوم ناروغ راته په کور کې پروت دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په وروستیو کې تر 1 میلیون ډیر بیځای شوي خپل اصلي مینو ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د دې سازمان د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي رادیو ته ویل د غشمیر بیځای شوو د ځینو سهولتونو د برابرېدو لپاره خپل سیمو ته د ستنېدو پریکړه کړې.
But there is improvement in one area and some figures and
دا شخړو او نامنې لیکبل د داخلي بیزایشو پښمیر کې او بهتري راغلي.
دغه شمیر په ډراماتیک ډول کم شوې ده. نږدې 1,015,000 داخلي بې ځای شوي کسان توانېدلي خپلو اصلي مینو ته ستانه شي. دوی هڅه کوي چې خپل کورونه بیرته ورغوي او خپل ژوند تنظیم کړي. یو علت یې تر ډیره د 2020 کال له اګست میاشتې وروسته د امنیت ښه کیدل دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې د داخلي بې ځای شوو شمیر 3,200,000 کسانو ته رسیږي. په افغانستان کې د یو نیچ سر د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل دوی د دغو بې ځای شوو لپاره خاص پروګرام لري.
UNHCR as well as many other agencies and partners
UNHCR او دغه راز نور سازمانونه او شریکانی د ستنیدنی او ادغام د لومړیتوب سیمو په نوي پروګرام باندې کار کوي. هدف یې له ستنو شوو کورنیو سره د دوی د ژوند د ښه کېدو کې مرسته او دوی ته د خوندیتوب او د اساسي خدمتونو رسول دي، لکه د اوبو سیستم، د لمریزې برېښنا اسانتیا، د سرپناه جوړول او له خلکو سره د ځینو مهارتونو په زده کړه کې مرسته ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی ښځو ته هم په خپلو پروګرامونو کې لومړیتوب ورکوي چې دوی هم ځینې مهارتونه زده او د خپلو کورنیو د نفقې په برابرولو کې همکاري وکړي. د یو ان ایچ سی آر په وینا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو شمیر 8,200,000 ته رسیږي، خو له 2020 کال راهیسې 1,600,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ د مشال ریډیو د خبرونې په دې برخه کې تاسو یو نړیوال راپور وړاندې کوو. د اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او مدني اسیا د هیوادونو استادو له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو پر زده کړه او کار لګول شوي بندیزونه لرې کړي او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. دغو استادو پرون جمعه د ترکمنستان په پلازمینه اشکاباد کې د ځینې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د غراج د افغانستان د سولې د ثبات او پرمختیا ملاتړ وکړو. په دې اړه باندې یو ګډه اعلامیه جاری شوې ده، د هغې جزئیات وړاندې کوو.
د اروپای ټولنې، ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او د منځنۍ اسیا د هیوادونو څلرمه ګډه غونډه د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت او پرمختیا راڅرخېده. د هغې ګډې اعلامیې له مخې چې پرون جمعه د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د اروپایي ټولنې لخوا خپره سوې، ټولو اړخونو پر لسو ټکو موافقه کړې ده. لومړی، د افغانانو دغه راز د افغانستان د ثبات، سولې او هوساینې د کلک ملاتړ ژمنه سوې ده. دویم، د ټولو هغو غونډو د اعلامیو د هرې مادې ملاتړ سوی چې په تاشکند، الماتا او بروکسل کې د افغانستان د بشري او امنیتي وضعیت په اړه رابلل سوی وي. دریم، په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار سوی چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړای سي. څلورم، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2581 نمبر پریکړه لیک پر رعایت ټینګار سوی چې په هغه کې د افغانستان د بشري وضعیت او اساسي ازادیو په اړه اندېښنه شول سوی وه. پنځم، له طالبانو غوښتنه سوی چې د ښځو او نجونو د کار، تعلیم او ټولنیزو چارو په تړاو ټول لګول سوي محدودیتونه لرې کړي. شپږم، د افغانستان اقتصادي ثبات او بانکي مسایلو ته اشاره سوی او په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیزې زیربنا پر احیا ټینګار سوی دی. اووم، له طالبانو غوښتل سوی چې نه دی پرېږدي افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل سي. اتم، د تروریزم، افراطیت، مخدره موادو او له پولو هاخوا فعالیتونه غیر قانوني ګڼل سوی چې سیمه هم بې ثباته وي.
نه هم ویل سی وی ټول برخوال ګډ هدف لري چې هغه په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت دی. لسم دې ته اشاره شوی چې د دې ته ورته غونډو برخوال موافق دي چې د افغانستان په اړه د دوی سلا مشورې همغږي او همکاري زیاته سي. تمه کیږي پر افغانستان د منځنۍ آسیا د فارمټ غونډه د روان کال په منی کې جوړه سي، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی مشخص شوی. د اشقابات په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن، په نړیوال بانک کې د افغانستان د برخې مشرې ملیندا ګوټ او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ځانګړو استازو او ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. د دغو هیوادونو په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د غونډې د برخوالو ټینګار دا و چې طالبان د بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ او د ټوریزم په وړاندې دې مبارزه وکړي. په دې موده کې د طالبانو استدلال دا و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو ورکولو ته ژمن دي او نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره پر نورو د حملو لپاره وکارول سي. طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي، هغه استدلال چې هیڅ هیواد نه دی منلی.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې بعد نجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خوست په باک ولسوالۍ کې د 1100 متر په اوږدوالي د برکنال د جوړېدو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د اوبو یاد کنال چې ټول ور باندې 190,000 ډالر لګښت شوی، د سویس هیواد د مرستو د پرمختیايي ادارې یا په مالي همکارۍ جوړ شوی او نږدې 2000 کورنۍ به ورڅخه ګټه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله خیل راکړي.
د خوست ولایت د باک ولسوالۍ په سپیر کې سیمه کې د سویس د مرستو پرمختیايي ادارې په مالي مرسته د 1100 متره په اوږدوالي د اوبو د یوې اوږدې ویالې د اساسي جوړولو چارې بشپړې شوې. د یاد کانال د پروژې پلي کول چې په خوست کې د اړیکو له سیمه ییز دفتر سره وو، د باک ولسوالۍ د سپیر کې مامي شګې ماڼه او شمال خیلو د 15 کلو د 1104 کورنیو له استفادې سربیره ورڅخه 2218 په تجربه کرنیز ځمکه خړوبېږي. په یاد کانال باندې د ځایي خلکو د نګدی اتل سلنی وندې په ګډون څه د پاسه 190,000 امریکایي ډالر لګښت شوی. د دې کانال د جوړولو چارې د تیر جمهوریت پر مهال پیل شوې وي چې د کارونو له اوسه ټکنی کې د ورستۍ بیرته کارونه پیل او اوس مهال د جوړولو کار بشپړ شو. په خوست کې د اړیکو دفتر مشر الحاج محمد علي زدران مشال روري ته وویل
دوه نیم کوله مخکې موږ سروي کړی و، بیا د ځینې تغیرات او مشکلات په اساس د پروژې یو څه وخت وځندل. نو په دې پروژې کې موږ سره ولس ډیر همکاري کړې ده او نن تاسو ویني په خپل په ډیر ښه کافیا سره دغه پروژې سر تر سره دي. دوه
بلور ته د پاک ولسوالۍ اوسیدونکي د دې پروژې په لیکېدو ته خوشاله دي. وایي په دې سره بلې وي خو د اوبو د ځای کېدو مخونی ولشي او بلور ته به د دوی ډیره کرنیز ځمکه د خړوبېدو جوګه شي. د باک ولسوالۍ یو قومي مشر شوالی خان وایي
مخکې مو چې څومره اوبه شړلې دور ټوله اوبه ځای کې دي، بعضې کم اوبه به موږ ته مطلب پټوي ته رسېده او دومره په تکلیف و مطلب به چې لاس کس مو په ویله لګل بیا هم اوبه ځای کېده او اوس دومره سهولت شو مطلب به چې کم شي اوبه موږ ورسو موږ ته انشاءالله ټوله اوبه پټي ته رسېږي ځمکې ته او ځمکې به انشاءالله بودي فصلونه به ښه وي. سسي کور شو مطلب ښه کور شو سهولت کې به وي، هر څه دې پوره مطلب دې پټي اوبه کول به سهولت کې وي.
د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي کرنه او مالداري د دې ځای خلکو اساسی کسب دی او تر ډیرې په همدې ژوند بسیادی. دوی غوښتنه کوي چې په دې ولسوالۍ کې د اوبو د نورو کانالونو او سربندونو جوړولو ته هم پاملرنه وشي. د باک ولسوالۍ یو قومي مشر الحاج رحیم ګل وایي
د باک ولسوالۍ کې یوازې د اوبو بندونه دي، دا چې موږ د لوی خوړ د غې سربند نشته، هر وخت چې روشي نو هغه اوبه ضایع کیږي. دلته زراعت ته ډیر ضرورت ده، نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې بندونه جوړ کړي. تاسو بلې دلې دلته خبر غونه دي متاسفانه چې دی وبو کمخ دی وجنه بعضی ټیم وچیږي درې کوله څلور کوله خوري دي خلکو بده تاسو.
د یادونه ورده باک د خوست د حقوق ولسوالۍ ده چې په ورستۍ دوه لسیزو کې د پرلپسې جګړو او ناامنیو له کبله پکې د بیا رغونې د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک د ژوند په ډیرو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نورا کده.
مشال ریډیو دی خدای نورا کوي.
اوهو، راو بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل؟ تو ته کو سلفی را سره اخلی؟
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی.
ګورګینیا.
اولیکا.
جی.
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خور اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګی د پاکستان د دفاع وزیر هغه سرګندونو خبرګونونه راپارولي چې پکې په تحریک انصاف د ممکنه بندیز اراده ښکاره کړې ده. خواجه آصف د مای په شپږشتمه په سلی رښتمه په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي ول چې پر تحریک انصاف ګوند د بندیز لګولو فیصله نه ده شوې، البته په دې خبره غور روان دی. خو پر ټولنیز رسنو د واکمن اتحاد پرته زیاتره فعالان او پوهان دغسې یو ممکنه اقدام مخالفت کوي. نور تفصیل د عبدالقی عبدالحی کاکړ په دې راپور کې اورو.
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د خپل اوویشت کلن تاریخ تر ټولو مشکل پړاو زخه تیریږي. د ګوند په خپل سیاسي تاریخ کې جلسې، مظاهرې، درنې او شاوخوا درې نیم کاله پر پاکستان واک هم کړی دی. خو روان کال د مې پر نهمه د عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې د قهرجنو مظاهرچانو لخوا پر پوځي او دولتي ودانیو د حملو پیشه د دې ګوند وجود له خطر سره مخامخ کړي. حکومت او فوج تور لګوي چې دا حمله تحریک انصاف کړي دي. تحریک انصاف بیا داوا کوي چې له حملو سره د ګوند په هیڅ د دوی هیڅ تعلق نشته. خو د امی پر څلورشتمه د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په اسلام آباد کې د خبرو پر مهال دا تور بیا تکرار کړ چې دا په خبره حمله تحریک انصاف د منظم پلان لمخې کړي ده. هم پر دې مهال هغه داسې خبر وکړه چې په اړه یې په ټولنیزو رسنیو غبرګونونه راپارېدلي دي. هغه وویل چې غور کوي چې پر تحریک انصاف بندیز ولګوي. پر ټولنیزو رسنیو د واکمن اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ پلویان د دې وړاندیز ستاینه کوي، خو زیاتره کسان چې آن پکې د پی ټی آی مخالفین هم شامل دي مخالفت یې کوي. په دوی کې یو هم د سیاسي چارو پوه او لیکوال زاهد حسین دی. نوموړي د مې پر 15مه مشالې ټول چې پر یو ګوند یا سیاستوال بندیز لګول نتیجه نه ورکوي.
خواجہ آصف صاحب نے تاریخ سے سبق نہ دے ڈکڑے یو گوند غیر قانونی او یا کوم سیاسی مشر نہ اہل گردولو سرا حگا نش ختم ہو لے نن کو پی ٹی آئی بندے زو لگو کو سبال بال بل دم سرا بل گوند مخی تراشی زمگ مخی تا دے یو گوند مثال شتا چو بر باندے بندے لگو شو او حگا وہ نیشنل اول مفاتل کو لازونا این تی جوڑا شوا دا طریقہ بکل ہم بریالی نشی په دې کې باید په خاص توګه سیاسي ګوندونه له احتیاط کار واخلي. خپل عمران خان هم سبق نه دی زده کړی او چې کله په واک کې ونو اپوزیشن به یې په نخښه کاوه او اوس کدا کار پی ڈی ایم کوي نو د دې به سیاسي قیمت ادا کوي.
د پاکستان په شاوخوا 15 اویا کلن تاریخ کې پر کمیونست پارټۍ، عوامي لیگ، نېشنل عوام پارټۍ، جی سند، قومي محاذ، اریسر او تحریک لبیک باندې بندیزونه لګیدلی دي. خو د دې سربېره هم دا ګوندونه په پخوانی یا په نوي نوم نن هم په پاکستان کې سیاست کوي. هم دې ته په پام سره د ملي جمهوري غورځنګ یو مخکش افراسیاب خټک د مې پر 15مه مشال ریډیو ټول چې پر یو ګوند بندیز لګول غیر جمهوري او غیر عیني عمل دی.
پارٹیو بنے پابندی لگولو چکم طریقہ دا غلط دا غیر جمہوری دا او آئین خلاف دا پو ماضی کیم کامیاب شوی نہ دا پارٹی پو بین سر ختمی گینا زو چکم پارٹی کیو ما نیشنل عوامی پارٹی زما مخ کی دوہ زلی پاگی بنے بندی زو لگی دو یو زلی نول سوا یو آویا کی او بل زلی بیا نول سوا پینزا آویا کی خو هغه تاریخ خو هغه سره ختم نشو. دا عمران پروجیکٹ چې دی دا جرنیلانو جوړ کړی، جنرل پاشا، جنرل ضیل الاسلام، فیض باجوا، نو دوی دا دغې نه پام رړی نو په دوی لاس پاکی او دا بیا غورځي. نه هم دی مې خبره غلطه ده. نو دا خو هغه کیسه چې 2014 کې شروع شوې وکړه بیا هغه ځنه خلک خلق راونی سے او پٹول بنے مقدمہ چلوائے او اگوی تو گوتے نہ ورڈی ابھی ذکر ہم نہ کئی
کو خواجہ صف دمی پر چلے وشتہ منیٹا شخصی ٹیلی ویژن سماتا پمرکہ کی ول چی پر نیشنل عوامی پارٹی او نور گوندونو بندیز لگول یو بیل پس منظر لرلی خود دا پا خبره تحریک انصاف دا پاکستان پر اساس حمله کړی دا د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز خان لپاره د خواجه آصف او د واکمن اتحاد د مشرانو دا دلیل کانې کوونکی نه دی
بلیک ګیټ بین لګی په یو پارٹی باندې او چاغه جو کړی کم واکداران یې کم فوجیان او ریټایرډ فوجیان په دې عمل کې شامل چې هغه مخترانه شي او هغه ټرای نشي نو داسې بلیک ګیټ بین باندې به اس داسې لګي الټا سیاسي نظام چې دی هغه با نور ککړ شي اگے کی بنور چ دے انتہا پسندی راشی او دہشت گردی طرف تبا خلق و پام زیاد شی
خپل عمران خان هم د مئی پر چل رشتما په ویډیو وینا کې ویلول چې حکومت یې نظریه نسی ختمولای د نمول وکیل ظفر اقبال هم د مئی پر چل رشتما په اسلام آباد کې خبرارانو ته ویلول چې کچيري پر طریق انصاف بندیز ولګول سو نو دای به دا ګام په عدالت کې چیلنجوي
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیو غانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ